درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض دیارلسوه اتنوی د میزان اتویشتمه او د میلادي 2019 د اکتوبر شلمه نیټه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د نوې نیټې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکی مینی حمله په کلکه وغندله، او د ترکیې ولسمشر د سوریې په شمال کې کورد جنګیالیو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د کمیسیون له مهالویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوي وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. دی وویل
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیده
دا وای د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله د افغانستان له شریف و خلکو او پټاکنو کې له شامل خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو آزادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپلې ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکی مینی خونړۍ پېښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ پېټه ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې پېښې د ټپیانو شمېر څلور دېرش دی. د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یوه اوسېدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
نه دا معلومات اوس پسیداتي سي و سیا نه خو یو درز وسوه اوس بیا دا قومونه او دا ولسونه دوم کور ودان را ورسېد او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن شنبه ننګرهار ته ځي، خو ارګ لا دا خبر نه رای تایید کړی. په هس کمینه کې د حملې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار والي په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککرې به یې وځپل شي. د ترکیې حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ له یوه جګپوړي امریکایي پلاوي سره موافقه وکړه چې 1:30 به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په تلویزیوني وینا کې وویل چې که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 22 بشپړه نه شي، عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي وو بیا پیل کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمینه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. د پولیسو په وینا څه باندې 200 کسان په لاریون کې ونیول شول او 60 نور تر لاریون وروسته نیول شوي دي. پولیسو وویل چې 240 تنو چې نیول شوي وو خبرداري ورکړې شو او بیرته خوشی شول. لاریون کونکو د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او د ګاز او برېښنا د نخت د ټیټېدو غوښتنه کوله. او په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 9 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. د الوتکه د اکتوبر په 13 یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګره والوته او نن د سیدنی په کینګز فورد سمیت هوایي ډګر کې کښېناسته. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه اورئ. همداراز زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې اورېدای شئ او مطالب مو لوستلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته ورسید. د ننګرهار والی په جمعات کې پر لمونځ کوونکو د دې برید په اړه وایي:
په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوې دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسمشر د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوی جوړ شوی هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده، نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین شودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې سره لدی چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تل وصل لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوی درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 یا د شنبه په ورځ اعلان شوي وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتي راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوي وای. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني پرون خبریالان ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستاني پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نه کړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د ځند په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تیرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړ چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سرورته لیږدول کېږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغېز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات از این بابت متعدد
در تکون محلویش پا طول که ترغیز لانی سوی دی کمیسون نیسی که ولی چی تو بستوی و پایلو دی لان لپار محلویش چی در قرب شپارسم ادم راعت کری. یوسف رشید ویل چی در تکون شفافیت باید پا کار که در چتکوالی قربانی نیسی. اگه پا 2014 میلادی کال که در جمهوری ریاست در انتخابات و سیاسی کرکی چاو پا پایل که پا افغانستان که در ملی والی حکومت تشکیل تا اشاره وکلا وی ویل
ترین اشتباه از لحاظ تکنیکی و یا
که در تکونو خپلواک کمیسون لفنی اړخه کوچنی تیروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تیروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او دې ته کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما مکررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسونونو غږ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي. یوناما هم همدارز مکررن ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو پریکړو ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې د کمیسونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالي کې د حملې جزئیات څه دي؟ په دې اړه فرشتې جلال زید ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت څرګند شوی دی؟ ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
د تلفاتو خو دوه علته، یو دا ده چې مانځه کې خو تقریبا کسان زیات دي او هلته چې دغه انفجار صورت نیوله ده چتر را وغورځېده، نو چې کله چتر را وغورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کېږي. او د دې علت دا ده چې د هغه ځای جوماتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جوماتونه کورونه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي، نو د داسې انفجار مقاومت نه درلوده او چتر را وغورځېدلی ده. متاسفانه چې دې کسانو تلفات هلته رامنځته شوي.
دا تاسو ته تحقیقاتو کې څنګه معلومه سوه انتحاري وو که هلته چاودېدونکي مواد ایښودل سوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نفه ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه دا ده چې انفجار شوی ده زیات، لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چت را غورځېږي. نو بل دغه دا ده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق موږ اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي، نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې، نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره و چې دلته انتحار و.
والي صاحب ته څه فکر کوې د دې هدف ته څو په لمونځ کوونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی، د دې هدف ته څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو نورو پرتو سیمو کې فعالیت لري او په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو مشهور شوه چې زموږ عملیات چین ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل، هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز ان دایښ راډیو چلته و هغه د منځال تلار د تلفات وته و وختل نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زموږ دغه کسان شهیدان کی نو دا چې د دایښ لمن په نګرار کې مخ په ټولې دوه یوازې همدغه د هاس کې مینه په برسلونه کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دې د شتون نه به پاکه شي نو دوی هم کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي او د دې دپاره اسلام ارزښت لري، د دې دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیلو.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس به هم وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ډېرو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ چاودنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې چاودنې کې چې د جمعې د لمانځه په مهال په جومات کې دننه وشوه، شاوخوا اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبې په ورځو خاورو ته وسپارل شوې او مراسم یې سخت دردون کیو. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا امنستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلي چې په قصدي ډول د ملکی وګړو وژل او هغه هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشې په امنستي انټرنیشنل کې د جنوبي آسیا د څانګې د مرستیال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وایي دا جګړه پای نه لري بلکې لا پراخیږي او په هغې کې د ملکیانو مرګ ژوبلي هر ورځ ډیریږي. د شغلی وړایچ په وینا باید جدي حل ځلې وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون نړیوال قوانین تر پښو لاندې نشي او د دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امنستي انټرنیشنل له لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرجوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناکه سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نشي. امنستي انټرنیشنل وایي په ملکي وګړو قصدي حمله په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تېره بیا هغه هیوادونه راویښ کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناک شي. ډیپلومات مجله دا مجله په وروستۍ ګڼه کې لیکي د سوریې کردانو ته د شاړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې اغیز د افغانستان په حالاتو اغیز لري. د دې نشې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان پرېنږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته به اشاره لیکي هیڅ څوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت لر رسیدو سره به د افغانستان جنگ په یو ټویټ نه ختمیږي. ډیپلومات کاجی د سوریې د کوردانو په اړه د امریکا پریکړه شایي طالبان لا زړور او بری ته هیلمند کړي. له بلې خوا پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایي خپل نظر بدل کړي او خپلو ګټو ته په کتو داسې اقدام وکړي چې په افغانستان کې ناامنۍ نورې هم ډېرې شي. د ډیپلومات د لیکنې لیکوال د بل سیمه ییز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شایي دا هیواد هم نور داسې وانګیري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور پیچلي کړي. ډیپلومات زیاتوي که امریکا هغسې چلند چې له کردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگټن له کنټروله ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 پښ نیوي او اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. له کابل څخه خوست د لومړي ځل لپاره یو تجاري او مسافر وړونکو الوتکه لاړه او د خوست په هوایي ډګر کې کښېنسته. د خوست خلکو یو وژده او زړه هیله و چې په دغه شار هوایي ډګر فعال شي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
د خوست د اوسیدونکو په پرلپسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډېر سرانه مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنۍ ته وویل
خی ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پیل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورای غړي قبل علي لکروال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کیسه نشته چې کورونا راوون دي، خو تر څنګه د چردیوالۍ ستونزې دي، د سرک ستونزې ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستوالو سره په هغه رقم چې لازمه ده او تاسې مناسبه بولئ په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس و فایز زاده بیا ویل اوس خوست سوداګریز پروازونه پیل شول. خود دویش منداده چې د ترمینل کار په بشپړېدو سره به نړیوال پروازونه هم پیل شي.
ترمینل چې تکمیل شي دا زموږ تعهد ده چې باید نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي، چې زموږ هغه ګران خوستوالو چې په عربي هیوادو کې کار کوي او خپل وطن د اقتصاد ته ګټه رسوي پیسې استوي، هغه یو کولای شي چې مستقیما د دې پرځای چې کابل ته راشي مستقیما خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زاید شاه انگار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست ته راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب ویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزادو همداشان سبزی دي میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمي خبر هغې سره آبادي ځي، هلته په خار بدلی غاسی ماغی زمکی ارزخ پیدا که ویال تا تجارتی صحیح جوڑی گی لوڈ پڑی زی ودنی جوڑی گی.
یاد دیوی پو خوست که ده هوایی رگر ده جوڑاولو کارونا خواهشای ولسی زولان ده پیل شوی، خو پا دیو رستوی که ده افغان حکمت ده چارواک پاملره نورت دیره شوی او کارونا یه چتک شوی دی. کتون که ده غلام خان بندر پخوا که هوایی رگر ده خوست ده اقتصادی او طولانی زی پرمختیا پا برخه که مهم بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو نریواله موضوع ده. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بار بیا هغو کردانو ته چې د سوریه په شمال کې دي او باید د امریکا په منځګړتوب د شیمې موافقې پر اساس له هغې سیمې څخه چې امن اعلان شوی ووزي خبرداری ورکړ. اردوغان وویل چې که هغوی له دې سیمې ونه وزي سخت به وځپل شي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیره اونۍ له یو لوړ رتبه امریکایي پلاوي سره چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ انقرې ته تللی و د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 12 په انقره کې خبریالان ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 140 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورت ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 2 بشپړه نه شي عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي و بیا پیل کړي. اردوغان وویل کای کار وکړ وای کړ، کای کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 140 ساعته پوره سول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو او د تروریستانو د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې د نوې مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردوغان به د اکتوبر په 2 په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریه په شمال کې د اوربند موافقې سره هم سوریه هغو جنگیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړي دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. د ترکیه دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې څوارلس حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیې لوری ویلی چې د اسلامي دولت یا داعش په غړیتوب څوارلس تورن کسان هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځایه تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیه پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته راوښتي ول او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړه درناوی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د انتخاباتو پایلې یو ونې ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره په ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې ویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جماعت په لمونځ کوونکو حملو د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر شپږ شپېته تنو ته لوړ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککرۍ به یې وځپل شي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمېنه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمېنه بلګراد کې په یو پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته وینا وکړه. د هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
محمد حکیم علمی ما د علمی کتابتون کابل کې مسؤل یم.
کتابونه خودل ته ډیر شي دي کنه دا تاسو خپل چاپ کړی کنه ل نور مروړی خرڅوي
د نور نوم مروړی تقریبا منګم ته خپل ټولنې د 50 یا 90 پوری کتابونه رسیږي منګم چاپ کړی دي هتا تر نور امراوړو کابل لنګرار یا باز پېښور نه نور نو جوړونه راځي راته کتابونه چې چیرته چاپ کیږي د هر ولایت نه راځي.
څنګه دي خلک کتابونه اخلي لولي کنه؟
او ماشاءالله بيخي خدي لکه موږ دکان سي تقریبا دغه دوه کال اعلان پر کیږي خو خلک چې ګورو ورستر بلې کیږي مثبت طرف ته روان. زموږ دکان او د خلکو دغه د مطالعه سره کوم شوق د کتاب اخستانې سره نو ورستر بلې ګورو چې ځوانان هڅيږي او راضي او کتابونه اخلي.
کوم کتابونه ډیر خرڅيږي
دلته نن سبا وخت کې د اروپوهانی کتابونه زیات وزي لکه هر ځوان غواړي چې زه ځان کې باید مثبت تغییر راولم او تر څو زمانه یو شخصیت جوړ شي نو د اروپوهانی بخش بیخي زیات کتابونه تاریخ اروپوهانه بیخي زیات مینوال لري.
دا نن سبا ځین نور داسې کتابونه مې کنه چې مثال څنګه ملنر کې دی شي شتمن کې دی شي څنګه ښه کاروبار پیدا کولی شي دا کتابونه به هم یو خرڅېږي به
بیخي زیات وزي. یعنې همدغه ترنم پورې د کتاب ډیر جالب والی دی هلکانو هغه کسان چې دلته راځي مینوال د کتاب هغه نوم ته چې وګوري بعضې د کتابو نومونه ډیر ښایسته نوم عنوان لري نو په همدې خاطر هم بعضې هلکان راواخلي نو چې وګوري منځ پانګه هم ډیره ښه قوي پانګه وي او یو څه ځوان یو 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 پورته رسوي.
خپل هم دې دلته چې مطالعه کوي
وو خپل از د خپل تیر کال د پکتیا پونتن ژورنالیزم نو فارغ سوم نو مطالعه لرم بعضی د اروپوهانی کتابونو سره زمام ډیره جوړه ده نو زه چې کله د شپې وخت کې خلاصم د ورځې خو همدغه د دکان چارې دي نو د ورځې نه خلاصېږم د شپې مطالعه کوم د سی یو نیمه دوه غنټې.
لکه د ورځې څومره کتابونه تاسو خرڅوي؟
د ورځې هدي عقل دغه سل کتابه یو نیم سل پورې او ټیټه پیسې دي چې تر ډیر ونی ستر 500 نو بعضی وختونو کی زمون کار د څورزو کی چی او په هفته کی او دوه ادرې ورځې لک سلووی دومره مینوال ناراضی بدلتم ورځې ورځې تر ورځې پورې فرق کوي نو بیا درې څلور ورځې بیا بازارونه بیخی خی کتابونو مینوال زیات وی
خوشاله لدی کاروبار سره دی
او بل یو بیخی خوشاله
مننه
خیر سکور ولن تاسو نه مننه
دا او د ژوند رنګونه تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري د ساري رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په منځني سپدول شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپاوري